ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل د دې یو ساعته خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خپریږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه ICC د جنګي جرمونو د هغو اداو په اړه څیړنې پیل کړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. تکل شوی چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي، او د ترکیې ولسمشر وایي چې د سوریې په ادلب ولایت کې پوځي عملیات به یو بشري ناورین رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبری اژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې په افغانستان کې روانه جګړه یې ناروا وبلله، او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت یې غږ وکړ چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلي شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکي په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې، د هغې غوښتنه ته موږ کوو.
ښاغلی شمس وویل ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کابل ته ولاړ شي، او هلته له افغان چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو، د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نن د دې ولایت په څلرمه امنیتي حوزه کې په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویان عزیز احمد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د 215 میوند قلیوردو پلیو ځواکونو د هوایي ځواک او لرې وټن ویشتونکو توغندیو په مرسته د هلمند د مارجې، نادلي، سنګین، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو په څو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او د وسلوالو یو پټنځای ویجاړ شوی دی. همداراز د نادلي ولسوالۍ په اړوندو سیمو نریمند، شمالان او چانجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي، نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپره شوي مطلب کې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هوایي حمله بیا پیل کړي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، کنه تاوان به یې ټولې نړۍ تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې د ترکیې دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې ځمکنۍ او هوایي حملې باید سمدستي بندې شي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته روان شوي. تمه ده چې د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ویس میچل به د ګرجستان له جګپړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو سره وګوري او همداراز د تبلیسی د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې به ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې ښاغلی میچل به په دې مناسبت په خپله وینا کې د ګرجستان له ملي حاکمیت او ارضي تمامیت څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړي. ټاکل شوی چې د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین هم په دې غونډه کې وینا وکړي. او وروستی خبر، متحد ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگتن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ال او دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په یوه اعلامیه کې وویل پی ال او د سولې د هڅو او نورو مسایلو په برخه کې د امریکا له حکومت سره ګډ کار رد کړی. دا ګام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دی چې غواړي فلسطینیان له اسرائیلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي، هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایي جوړجاړی بللی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو تورونو په اړه رسمي څېړنې پیل کړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هاګ ښار کې دی د امریکا، اسرائیلو او د دوی د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه جان بولټن وایي نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنگتن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کېنني. نوموړي زیاته کړه چې واشنگتن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړي توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پرېکړې لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنگي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگتن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پرېکړه لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د سولې عالي شورا د خپلې جوړېدو له ورځې تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه ده لرلې او د چارو کارپوهانو هم د دغه شورا موجودیت سمبولیک بللی او پر لغوه کېدو یې ټینګار کړی دی. په سر مقاله کې راغلي، د دغه شورا له جوړېدو لس کاله کېږي او د راپورونو له مخې په دغه موده کې یادې شورا په میلیونونه ډالر د سولې او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په نوم لګولي دي. خو د سر مقاله لیکونکي په باور، دغه شورا تر اوسه کومه ځانګړې لاسته راوړنه چې ګوندي د دوی په هڅو سره دی د مخالفینو کوم مهم کس د سولې له پروسې سره یوځای شوی وي نه لري، بس یوازې د نورو د سولو له هڅو هرکلی کوي او ستایي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د دغې شورا په ترکیب کې داسې کسان شامل دي چې طالبانو ته د اعتماد وړ نه دي او یوازې د بوخ ساتلو لپاره په دغه شورا کې په کار ګمارل شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د پخواني جهادي مشر محمد اسماعیل خان دا څرګندونې راخیستې چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په هدف دی د ولسي جرګې را روان انتخابات وځنډول شي او د شفافیت لپاره دی د بایومیټریک سیستم له لارې ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي، پر روانو انتخاباتو کې سلسلنه د درغلیو امکان شته او د نوملیکنې په بهیر کې هم 50% درغلی شوی ده. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د ملي وحدت حکومت نور د وی بلې دورې لپاره هیڅ چاته هم د زغملو وړ نه دی او ویل شوی چې اسماعیل خان د وی موقت ادارې غوښتنه کړې چې په خبرې په دې سره به عدالت ټینګ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي چې شمال له کلونو ناامنه دی. دغه ترکستان ته د دښمن سترګې وروختي او نه غواړي چې آرام شي او افغانستان د له دې لارې له نړۍ سره وصل او خپله سوداګري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د شمال په ناامنه کولو کې بهرني لاسونه ښکاره دي چې د پردیو په مرسته د کندز 2000 سقوط یې لوی مثالونه دي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي چې د افغانستان د شمال امن کول د افغان او ناټو ځواکونو سر لومړیتوب دی، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور د شمال په امن پورې د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ هیلې تړلې دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او د هم د موسیقۍ له ځانګړي پروګرام مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې اړخونه د پخوا په پرتله پراخ شوي دي. وایس احمد برمک پرون ازادۍ راډیو ته وویل، وسلوال طالبان دا مهال له څو هیوادونو څخه پرمختللي تجهیزات ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لسګونه سرتیري په بیلابیلو حملو کې وژلي او ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل بولي. ښاغلی برمک وایي، د وسلوال له خپلو ملاتړو څخه دا مهال تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. ښاغلی برمک وایي، له بده مرغه د جګړې آباد ډېر پراخه شوي او ریښې ژورې شوي. دښمن خپل خوځښتونه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې افغان ځواکونه کمزوري شوي او یا طالب وسلوال پیاوړي شوي، په دې ډول نه ده. متاسفانه د وسلوالو طالبانو ملاتړي هیوادونه زیات شوي او هغوی ته یې نوي تجهیزات ورکړي. ښاغلی برمک په دقیقه توګه ونه ویل چې د طالبانو دا نوي ملاتړي هیوادونه کوم دي، خو د افغانستان د چارو څارونکي باور لري چې په سیمه کې درې مهم هیوادونه په بیلابیلو بڼو دا مهال د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. یو له دې امنیتي څارونکو پخوانی افغان نظامي صاحب منصب اتقلا مرخیل دی. نوموړی وایي، له پاکستان وروسته روسیا او ایران په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د طالبانو ملاتړ کوي.
مسئله دی مداخله یا تقویه دی قوتو دی طالب دی طرف دی روسی ایران و همچنان دی چین دی خوانه در پدی من نظر نصبت باندی تقویه